آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو، رادیو آشنا،
صدای امریکا.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم، سهار مون یک مرغه. زه شافیا سرداریم. دا وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخوستن 8 بجې کېږي. لومړی تاسو پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
د جمهور غوښتونکو د ګوند مخکښ کاندید او میلیاردر ډانلډ ټرمپ د انډیانا د ایالت مقدماتي انتخابات وګټل. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د سوریه په جنگ کې له شاملو خواوو غوښتلی دي چې پر طبي مرکزونو او روغتیایي کارکوونکو باندې حملې ونه کړي، او د امریکا د سمندري پوځ واسکر په عراق کې د داعش په حمله کې وژل شوی دی.
نن چهارشنبه ده، د 1415 کال د ثور د میاشتې 15مه ده چې د 2016 کال د مې د میاشتې 4مه کېږي. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته لومړی دا رپورټ لرو چې د ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي دپاره ویبسایټ جوړ سوی دی. په جنوب ختیځو ولایتونو کې د ښځو د خبریالانو په اړه رپورټ لرو. یو مرکه چې د فنلین دولت غواړي له افغانستان سره د افغان مهاجرو په اړه یوه هوکړه لیک امضا کړي، دا او ځینې نور مهم مطالب د افغانستان او نړۍ په هکله اورېدلی سي. خو اوس به پوره خبرونه سید سلیمان شاه تاسو ته واوروي.
د سه‌شنبه په ورځ د امریکا د انډیانا په ایالت کې د متحده ایالاتو د جمهوري ریاست په مقدماتي ګوندي انتخاباتو کې د جمهوري غوښتونکو د ګوند مخکښ کاندین او امریکایي میلیاردر ډانلډ ټرمپ بری وګټه. لکه چې اټکل کېده، ټرمپ د خپل نږدې سیال سناتور ټیټ کروز نه دوه چنده زیاتې رایې ګټلې دي. د جمهوري ګوند یو بل کاندید د اوهایو د ایالت ګورنر جان کیسک ډېرې کمې رایې ګټلې دي او په دریم نمبر کې وو. د ډیموکراتانو ترمنځ سخته مقابله وشوه، او تر روسي شیبې پورې دواړه کاندیدان پخوانی خارجه وزیر هیلری کلنټن او سناتور برنی سینډرز سره ډېر نږدې وو. نتیجه اعلانه ده معلومه شوې. د انډیانا د ایالت مقدماتي انتخاباتو ګټل د دواړو ګوندونو د کاندیدانو لپاره ډېر زیات مهم وو، خو په ځانګړې توګه د ډانلډ ټرمپ لپاره تر ټولو زیات مهم وو. شاید چې ډېره به ګرانی چې څوک یې مخه ونیسي او د جمهوري ریاست د مقام لپاره د کاندیدای نه محروم کړي. ټرمپ په انډیانا کې د خپل برین وروسته 400 رسازي هم له ځان سره ملګري کړي دي. د ګوند کاندیدای لپاره باید هغه په مجموعي ډول 1230 استازي ولري. پاکستان ویلی دی چې د افغانستان د حکومت په غوښتنه به په خپله خاوره کې د طالبانو د مشرانو او قمندانانو په ضد پوځي اقدام ونه کړي. پام وکړه، د اسلام آباد نه د خبریال ایاز ګل د رپورټ غټو ټکو ته چې شافیا سرداری تاستا دراوري.
د پاکستان د خارجي پالیسۍ سلاکار سرتاج عزیز پرون د سه شنبه په ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی هغه غوښتنه رد کړه چې ویلې دی پاکستان د په نظامي اقداماتو سره یاغي طالبان د پاکستان څخه وباسي، یا د هغوی بندیان کړي او کابل ته دې وسپاري چې د بې ګناهو انسانانو د قتلولو په تور محاکمه او سزا ورکړه سي. غنی په دې وروستیو وختونو کې اعلان وکړ چې افغانستان به د طالبانو سره د روغې جوړې د خبرو په تنظیمولو کې د پاکستان مرسته ونه غواړي. سرتاج عزیز تاسو وویل عزیز، د افغانستان د قهر او غصه د مایوسۍ نښه وبلله، ځکه چې افغان مشرانو توقع درلوده چې د روغې جوړې خبرې باید همدا اوس شروع سوي وای چې جګړې او حملې یې ختمې کړې وای. هغه وویل چې دا د خواشینۍ وړ ده چې طالبانو خپل پسرلنی تعرضات پیل کړي دي او خبرې هم نه دي شروع سوي.
زمون غږ د واشنگتن نوري. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د سه‌شنبه په ورځ یو پریکړه منظور کړه، او د سوریه په جنگ کې له شاملو خواوو وغوښتل چې د هغه هیواد په جنگ ځپلو کارونو کې په روغتیایي کارکوونکو، ډاکټرانو او روغتونونو باندې له حملو نه ډډه وکړي. که څوک دغه کار کوي باید حتمن ورنه پوښتنه وشي. د امنیت شورا دغه غوښتنه وروسته له هغې وکړه چې د سوریه په شمول د نړۍ په یو شمېر جنگ ځپلو هیوادونو کې په روغتونونو او روغتیایي کارکوونکو څو وارې مرګنۍ حملې وشوې. د روسیې د خارجه چارو وزیر سرګی لاوروف د سه شنبه پر ورځ ویل کې دی چې د سوریې د حالت په جنگ ځپلي کار کې به د سوریې د رژیم او د مخالفانو ترمن اور بند وشي. سرګی لاوروف دا اعلان په داسې حال کې وکړ چې په حلب کې پرون د خونړیو جګړو له امله لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. لاوروف په مسکو کې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي سټفان ډی مستورا سره له ملاقات نه وروسته خبریالانو ته وویل چې په نږدې راتلونکي کې به په حلب کې د اوربند د نفذېدو هیله راژوندی شي. د امریکا د سمندري پوځ د ځانګړو قواو یو عسکر د سه شنبه په ورځ د عراق په شمال کې د داعش او کوردي ځواکونو ترمنځ د بې سخت جګړې په دوران کې وژل شوی دی. په واشنگټن کې د پینټاګون د مطبوعاتو سیکرتر پیټر کوک خبر اعلان ته وویل چې دغه امریکایي عسکر د دښمن په ډزو کې هغه وخت ولګېده چې داعش د کوردانو په پیشمرګه قواو ځوابي برید وکړ. دغه عسکر چې هویت یې نه دی افشا شوی د پینټاګون د وین په وینا د هغو عسکرو په جمله کې شامل و چې د عراق په شمال کې د کوردانو پیشمرګه قواو ته مشورې ورکوي او ملاتړ کوي. د عراق د شیعګانو تنرو مولا مقتدا الصدر چې په روانې د حکومت په ضد احتجاجونه پیل کړي دي ګمان کیږي اصلي هدف یې دی چې په حکومتي ادارو کې د سیاسي اصلاحاتو د راوستو په پلمه په هیواد کې ګډوډي او انتشار رامنځته کړي. د مقتدا الصدر ملګرو وړم ورځ د بغداد په زرغونه ناحیه کې د پارلمان په ودانۍ برید وکړ. د څو ساعتونو لپاره ودانۍ ونیوله، میزونه او چوکۍ ماتې کړلې او بیا ووتل. له بلې خوا په پارلمان باندې د الصدر د ملګرو د حملې له ویرې د پارلمان زیاتره غړي تښتېدلي وو او د عراقي کردستان په مرکز اربل کې پناه اخیستې وه. د سه شنبه په ورځ د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ وه. د مطبوعاتو د ازادۍ او بشري حقوقو لپاره امریکایي مؤسسه فریډم هاوس په خپل کلنی رپورټ کې وایي چې 25 کاله مخکې ملګرو ملتونو د معلوماتو او د بیان ازادي د یو بنیادي بشري حق په توګه ومانه، خو اوس هم ژورنالیستان په ډیرو ملکونو کې د سانسورشپ، تهدید، د مرګ د ګواښ په محبس کې د غوځېدو او نور خطرونو سره مخامخ دي. د ژورنالیستانو د خوندي ساتلو نړیواله کمیټه سی پی جی وای چې دا وخت تقریبا 200 ژورنالیستان او خبریالان د نړۍ په مختلف ملکونو کې په محبسونو کې پراته دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاسو خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو، په مکړی رپورت ده د ښځو او ماشومانو د حقونو څیړنیز بنسټ له ښځو سره د زور زیاتی پر ضد د مبارزې په نیت خپل لومړی ویب سایټ پرانست. د دې بنسټ غړو د سه شنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل چې د دې ویب سایټ فعالیتونه به له ښځو سره د زور زیاتی په کمولو کې لویه برخه واخلي. دوی دا هم وویل که کومې ښځې او نجونې چې له زور زیاتی سره مخامخ کیږي کولی سي چې د دغه ویب سایټ له لارې خپلې ستونزې له دوی سره شریکې کړي. نور تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې واوري.
د ښځو ماشومانو د حقونو څیړنیز بنسټ وایي چې د دې ویب سایټ فعالیت چې د نقشې طرز په نامه یادیږي د ښځو او نجونو پر وړاندې به د زور زیاتی پېښې کمې کړي. د دې بنسټ غړو د سه شنبه په ورځ په کابل کې د نقشې طرز د ویب سایټ د پرانستلو پر مهال وویل چې د هیواد ټولې ښځې او نجونې چې انټرنیټ ته لاسرسی لري کولی شي چې خپلې ستونزې د همدغه ویب سایټ له لارې له دوی سره شریکې کړي. د دغه بنسټ د جنسي زور زیاتی پر ضد د کمیټې غړی شهلا فرید د دغه ویب سایټ هدفونه داسې بیان کړل.
دا ویب سایټ چې د نقشې طرز په نوم یادیږي د جنسي زورونو هغه قربانیان چې له رواني پلوه د تحصیل او کار چاپیریال پرېږدي او د یوې قربانۍ سوي په نوم نومول کیږي، دا ویب سایټ ورته یو مناسب ځای دی څو خپلې ستونزې له موږ سره شریکې کړي. موږ ورسره د همدې ویب له لارې مرستې کولی سو.
مرمن فرید وای په دې وروستیو کې د هیواد په ډیرو سیمو کې له ښځو او نجونو سره د زور زیاتی پیښې زیاتې شوي او په کار ده چې پر ضد مبارزه وشي. د ښځو او ماشومانو د حقونو د څیړنیز بنسټ د معلوماتو له مخې اوس مهال په ټولنه کې 93% ښځې او نجونې له جنسي ځورونو سره مخ دي او 90% یې په روزنیز چاپیریال کې له ورته ستونزو سره مخ کیږي. دا بنسټ دا هم وایي 80% ښځې او نجونې په کاري چاپیریال کې له جنسي ځورونو کړیږي. په ورته وخت کې د یاد بنسټ رئیسه زرقا یفتلی وایي چې د نقشې طرز د ویب سایټ له لارې ښځو او نجونو ته دا روزنه هم ورکول کیږي چې څنګه له ځانه دفاع وکړي.
زمانی که یک دختر خانم به آزار
اذیت جنسی مواجه میشه، از کله چی ونجلی یا شده لجنسی زورونی سره مخ کیږي، پر رواني لحاظ زیان مومي. موږ لزان څخه د دفاع ټولګي لرو چې دا ټولګي په انلاین توګه ده. موږ په دې برخه کې مشاورین لرو او جنو او شذو ته د ځان د دفاع مشورې ورکوي. دا مشاورین په دې برخه کې شذې او جنې روزي.
د خزو ماشومانو د حقونو سیړنیز بنسټ وای چې له خزو سره وګل غول په غا کې نیول، غاګ او شپېلې ورته وهل، لارې نیول، ورته زیر کېدل په ټلیفون او فیسبوک کې، د هغوی زورول او داسې نور هغه موارد دي چې خزي او جنو پرې زورول کیږي.
د امریکا غاګ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده وی او ای پښتو.
په جنوب ختیځو ولایتونو کې رسنۍ هیڅ شزینه خبریالان نه لري. مدني فعالان دا کار په ټولنه کې د شزو د مشکلاتو د حل په مخ کې ستر خنډ بولي. ابراهیم رحیمی په دې اړه رپورټ راستولی دی.
د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د نوي حکومت پر رامنځته کېدو سره د ډیرو نورو برخو ترڅنګ مطبوعاتو هم خورا بهترینه موقع ترلاسه او د افغانستان په تاریخ کې بېساري وده او پرمختګ وکړ. که څه هم د مطبوعاتو پرمختګ په ځینو مواردو کې د منفي تاثیراتو لامل ګرځېدلی، خو په ټولیز ډول یې د ټولنې د فکري رغونې، معلوماتو رسولو او په شعوري وده کې مهم وړین رول لوبولی دی. په پکتیا کې د ژورنالیستانو د خپلواکې ټولنې د مشر اصیل ززی په وینا، رسنۍ د ټولنې د سترګو حیثیت لري، خو په هغه صورت کې چې سالمې وسیلې په توګه ترې ګټه واخیستل شي.
د تیرو تقریبا دو یا دوه نیمو لسیزو په ترڅ کې چې جګړې وې، د جګړو نه چې کومې برخې ډېرې زیانمنې شوې وې، دوی د هماغو زیانمنو شوو برخو د رغولو، چې هغه که په سیاسي برخه کې واقع اقتصادي او که ټولنیزو کې، چې بیا ټولنیزو کې مثلا روغتیا، پوهنه، کلتور او داسې نورو برخو د رغولو لپاره د پام وړ هڅې کړې دي.
په لوګر، پکتیا، پکتیکا او خوست ولایتونو کې 450 راډیوګانې، تلویزیونونه او چاپي رسنۍ فعالیت لري. په دې کې سبا باندې 200 کسان مصروف دي. خو د پام وړ ستونزه دا ده چې هیڅ خزینه خبریاله یا کومه بله خزینه کارکونکی نه لري. په خوست کې د چنار په نوم د سیمه ییز خصوصي راډیو مشر محمد غفور مهدی د لږو مادي امتیازاتو ترڅنګ ځینې نور کلتوري مسایل پر رسنیو کې د خزینه خبریالانو د نشتون اساسي لاملونه په ګوته کړل.
دغه عرف او رواج چې زموږ په ټولنه باندې په خوست کې حاکم دی، نجونې ویریږي، ډاریږي، له هر اړخه دوی ته ګواښونه متوجه وي. نو همدا علت دی چې د خوست په رسنیو کې نجونې زړونه نشي کولی چې په آزاد لاس کار وکړي.
یوه نوې سروې چې د خوست په ګډون د هیواد په وو ولایتونو کې شوې ښیي چې له 2014 کال وروسته د زور زیاتي له امله په رسنیو کې د خزینه خبریالانو شتون کم او دندې پرېښي دي. د مدني فعالین د یابوري په وینا په دغه ځن کې د خزو فرهنګي پرمختګ په نشته حساب دی. په داسې حال کې چې د افغانستان ډیر نور ولایتونه په دې برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې لري.
کچر کې زموږ په ټولنه کې د نوړه دود دستور لمنځه لاړ شي، همدارنګه عامه پوهاوی ډیر شي او په مکاتبو کې داسې خبرونه لکه ذهني ازموینه د نجونو لپاره آماده شي، نجونې به د ته آماده شي تر څو دوی ژورنالیزم ډګر ته راوځي او فعالیتونه وکړي. او په څنګ کې مخکې هم په رادیو ملي رادیو تلویزیون کې هم داسې خبرونه وه د ذهني ازموینه په نام څنګه به ډیره لوړه استفاده کېدله.
همدارنګه په دغه ځون کې د پوهنتونونو د مسؤلینو په وینا د کانکور په ازموینو کې هم ښکاره شوې چې نجونې د لوړ زده کړو په برخه کې د ژورنالیزم انتخاب ته لومړیتوب نه ورکوي. مګر پوښتنه دا ده چې په ټولیزو رسنیو کې د خزینه کارکوونکو نشتون پر ټولنه څه منفي تاثیرات لري. لیکوال او ژورنالیست الیاس وحدت یې ځینې بېلګې وایي.
مثلا د خزو مسایل دي، د خزو تاوتریخوالی ده، د خزو وژنې دي، هغه موږ نشو کور کولی، نارینه ژورنالیستان نشي کور کولی، ځکه تا سره څوک ناظرېږي چې خبره وکړي. خو ښځه له ښځې سره هم خبره کولی شي، هم د دغې نه خبره ویستلی شي. کوم مسایل چې په ښځو پورې مربوط دي، په کورنیو پورې مربوط دي، چې ښځینه ژورنالیستان سپړلی شي، نارینه ژورنالیستان نشي سپړلی.
د پکتیا د ژورنالیستانو د خپلواکې اتحادیې مشر اصیل ززی همدارنګه وایي چې پر ښځینه خبریالانو سربیره نارینه خبریالان هم په ډیرو مواردو کې د مطبوعاتو د ازادۍ په برخه کې ګڼې ستونزې ګالي.
د یو شمېر هغه محدودیتونه به ورته ووایي چې حاکم دي، چې هغه افغانستان شموله دي، چې جنګي حالت دی، د جنګي حالت په ترڅ کې د جنګي ډلو د جنګ د بېلابېلو خواوو د طرف نه د رسنیو سره پر وخت معلومات نه شریکول دا یوه ستونزه ده. د رسنیو سره د رسنیز چال چلند د مهارتونو د نه درلودلو د جنګي ډلو د افرادو د بل ستونزه ده.
اصل ززی زیاته کړه، له افغانستانه د نړیوالو قوتونو له وتلو وروسته ډیری رسنۍ د مالي امکاناتو د نشتون له امله د رکود له حالت سره مخ دي او دا د مطبوعاتو د ودې په مخ کې تر ټولو ستر خنډ بلل کیږي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
او د دې اوس په مکړی دی راپورته د نارو په کمپ کې د یوشت کلنې سومالیایي نجلۍ روغتیایي حالات د هغه څخه وروسته سخت سوی دی چې ځان ته یې اور واچوه. نارو د جنوب پاسیفیک په سمندر کې یو وړوکی جمهوریت دی. د استرالیا حکومت دغه هیواد ته د سمندر د لارې د راتلونکو مهاجرونو لپاره هلته یو کمپ جوړ کړی دی. د سیدنی څخه فیل میرسر رپورټ رالېږلی دی.
په استرالیا کې ځینې خلک د دغې پیښې په وجه د حکومت د مهاجرت په پالیسۍ باندې سخت انتقادونه کوي، خو حکومتي چارواکي بیا وایي چې د مهاجرینو ملاتړي مهاجر دې ته هڅوي چې ځانونو ته تاوان ورسوي چې حکومت دې ته مجبوره شي چې دوی ته پام وکړي. دغه یوش کلنه سومالیایي جنۍ هودان یاسین ځان ته د اور اچولو نه وروسته په سخت حالت کې د برسبن یو روغتون ته انتقال شوې ده. د مهاجرینو د چارو فعالین وایي چې دغه جنۍ د هغې نه وروسته د سخت فشار لاندې وه چې په یو ترافیکي پیښې کې د زخمي کېدو نه وروسته د استرالیا په یو روغتون کې علاج شو او بیرته د نارو ټاپو ته ولیږل شوه. تیره هفته د نارو په ټاپو کې یو 30 کلن ایرانی مهاجر ځان ته د اور اچولو نه وروسته مړ شو. د استرالیا د گرین ګوند یوه سناتوره سارا هنسن یونګ وایي چې هوا دې د بیوسه خلکو نه مخ اړولی دی. هغه وایي
This is the ridiculous situation we are in, that these are people who have had their claims assessed.
موږ په ډیرو خرابو حالاتو کې گیر یو. د هغه خلک دي چې درخواستونه یې سړل شوي دي، دوی پناه غوښتونکي دي او دوی د دې مستحق دي چې د خپل ژوند د جوړولو حق ورته ورکړی شي. د نارو په ټاپو باید خلک اوس ونه زوریږي، او که دغه کار د کلونو دپاره دوام وخوري نو دا خو بیخي ناروا ده. موږ ته پکار ده چې د خلکو کړاوونه ختم کړو او دغه پناه غوښتونکو ته اجازه ورکړو چې استرالیا ته راشي او خپل ژوند په آرامه تیر کړي. د استرالیا د مهاجرت وزیر پیټر ډټن د مهاجرو په ملاتړو باندې د تاوتریخوالي د زیاتولو تور لګولی دی او وایي چې دوی مهاجرین دې ته هڅوي چې خطرناک اقدامات وکړي چې استرالیایي چارواکي دې ته مجبور کړي چې د سرحداتو د ساتنې په پالیسۍ کې بدلون راولي. هغه کسان چې د سمندر د لارې استرالیا ته ځانونه رسوي، یا خو په پاپواګینی کې د مانوس ټاپو ته او یا د نارو ټاپو ته لیږل کیږي. د کینبرا چارواکي وایي چې دغه پالیسي کامیابه ده او په کښتیو کې د مهاجرینو د راتګ په شمیر کې کموالی راوستی دی. تېر اونۍ د پاپوا نیوګینی حکومت اعلان وکړو چې د سترې محکمې د امر نه وروسته هغوی د مانوس په ټاپو کې د استرالیا دغه تاسیسات بندوي. د یادونې وړ ده چې د پاپوا نیوګینی سترې محکمې ویلي دي چې د مانوس په ټاپو کې د استرالیا دغه تاسیسات غیر قانوني دي. رپورټونه وایي چې یو کښتۍ چې د سریلنکا نه پکې مهاجر سپاره دي د استرالیا د کاکاس ټاپو ته رسیدلې ده. که دغه رپورټونه تایید شول نو دا به د دوو کلونو په موده کې لومړی ځل وي چې یو کښتۍ استرالیا ته ځان رسوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
او دا هم زموږ د خبرونې یو مرکه. د فنلند دولت غواړي چې له افغانستان سره د افغان پناه غوښتونکو په اړه یو هوکړه لیک امضا کړي. د فنلند د کورنیو چارو د وزارت مرستیاله میرمن پاروی نیک پرون په یو نه اعلان سوی سفر کابل ته راغله او د کډوالو چارو له وزیر سید حسین عالمی بلخی سره یې په فنلند کې د افغان مهاجرو په حق له خبرې وکړې. دا چې د خبرو مهم ټکی یې څه و، نوشابه آشنا د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت له مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل سره مرکه کړې ده.
هغه مهم ټکی چې په فنلند کې د میشتو مهاجرو یا راستنیدونکو مهاجرو په هکله نن د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزیر او د فنلند د کورنیو چارو د وزارت د مرستیال سره مطرح شوې، کومې وي؟
ګوره، مهم ټکی دا وی چې دواړو لورو په دې باندې ټینګار وکړ چې د کډوالۍ د بحران د ګډ مدیریت خاطر یو تفاهم لیک ته اړتیا ده. دواړو لوري هوکړه وکړه چې په دغه برخه کې به تفاهم لیک لاسلیک کیږي. ته تفاهم لیک مساویده لمنګ سره شریک شو. د دې ترڅنګ او د فنلاین کورنۍ او چارو وزارت د مرسیال څخه غوښتنه وشوه چې هغه افغانان چې غواړي په خپل خوخه هیواد ته راستانه شي د دوی یو لیست منګ سره افغان حکومت سره د دوی یو لیست شریک شي چې منګه د دوی د هویت تثبیت مسله ده. د دې ترڅنګ دوی ته د مسافرت سند ورکول دا هغه مسایل دي. د فنلاین د کورنۍ چارو وزارت مرسیال هم ژمنه وکړه چې منګه دغه لیست سره شریکو. نو د دې ترڅنګ پر د کډوالۍ په تړاو په یو شمېر نورو مسایلو هم خبرې وشوې او مهمه خبره پکې همدغه و چې څنګه منګه وشو کولای چې د فنلاین سره یو تفاهم لیک لاسلیک او دغه بحران په ګډه توګه مدیریت
کېدای شي. چې د دې تفاهم نامې د جزئیاتو په اړه یو څه لنډ معلومات راکړي.
په دغه تفاهم لیک کې مهمه مسله دا ده چې څنګه موږ وشو کولای چې له فنلاند او نورو هیوادونو سره په هغه هیوادونو سره چې په هغه کې افغان پناه غوښتونکي میشتي څنګه وشو کولای چې هغه افغانان چې د پناه غوښتنې اسناد نه دي منل شوي، د پناه غوښتنې وړ دوی نه دي پیژندل شوي، څنګه وشو کولای چې په داوطلبانه ډول د دوی د راستنولو لارې چارې برابرې کړو، دوی ته داسې شرایط او امکانات برابر کړو چې دوی خپل خواخه دې ته وحسي چې خپل هیواد ته راستانه شي، دوی ته تشویقي پروګرامونه جوړ شي، افغان حکومت سره په دې برخه کې مرسته وشي. هغه کسان چې د پناه غوښتنې اسناد نه دي منل شوي دوی ته د کارموندنې زمینه برابر شي. دا هغه مسایل دي چې په دغو تفاهمونو کې راغلي. البته ډېر جزئیات ځکه نشم درکولای چې تر اوسه پرې دغه تفاهم لیکونه نه دي لاسلیک شوي، نو تفاهم لیک لاسلیک ټول جزئیات له رسنیو سره شریکو.
ان د فنلاین د راستنیدونکو کډوالو لپاره افغان حکومت د څه ډول مرسته غوښتنه کړې ده؟
ګوره، هغه کسان چې په خپل خوخه هیواد ته راستنیږي موږ ورته هر کلی وایو افغان حکومت مکلف ته خپل اتباع ومني. خو زمونږ ټینګار په دغه ناسته کې هم او نور اروپایي دوه اروپایي ټولنې له چارواکو سره چې موږ کمی ناستې درلودې زمونږ ټینګار په دې باندې و چې په دغه طالبانه ډول باید د افغان کډوالو د راستنولو لارې چارې برابرې شي. نو په دې برخه کې د کاري زمینو برابرول، همدارنګه د نن په هیواد کې د مسلکي او حرفوي زده کړو د پروګرامونو جوړول، د دې ترڅنګ افغان حکومت سره په امنیتي او د کارموندنې په برخه کې مرستې، دا هغه مسایل دي چې موږ له یو شمېر نورو اروپایي هیوادونو سره هم پر دې باندې کار کوو.
په مشخصه توګه د فنلاین د هیواد نه افغان مهاجرین غواړي چې بیرته راستانه شي افغانستان ته، کوم مرسته چې تاسو ویلې دا خو د افغان حکومت مسؤلیت دی، ولی کله چې د فنلاین نه افغان مهاجرین غواړي چې په داوطلبانه توګه یا په هر رقم چې دوی بیرته خپل وطن ته ستانه شي، د فنلاین د حکومت نه تاسو څه رقم غوښتنه کوي چې د مهاجرین تر افغانستان نه راورسیږي، چې هغه د کرایي موضوع نه نیولې تر نورو موضوعاتو پورې چې دوی راورسیږي تر ملکه پورې، داسې څه غوښتنه شوي؟
ګوره، هغه کسان چې په طالبانه ډول هیواد ته راستنیږي هغوی خو راځي په دوی سره طبعا کوربه هیوادونه مرستې کوي، د آی او ایم یا د کډوالۍ د نړیوال سازمان له لارې له دوی سره مرستې کیږي. او افغان حکومت غوښتنه هم همدغه وه، زموږ غوښتنه هم همدغه وه چې افغانستان نشي کولای چې په یوازې ځان دوی ته دننه په هیواد کې اسانتیاوې برابرې کړي هغه کسان چې هیواد ته راستنیږي. نو دلته دوی ته د اسانتیاوو او د امکاناتو برابرول په دې برخه کې موږ د مرستې غوښتنه کړې مخکې هم. د دې ترڅنګ هغه کسان چې راستنیږي د کډوالۍ د نړیوال سازمان له لارې له دوی سره نقدي مرستې کیږي، نو زموږ غوښتنه هم همدغه وه چې افغان حکومت سره باید په دې برخه کې مرستې وشي. دغه کډوال چې تللي په ډېرو سختو دوی سخت مالی او ځاني ځانونه په لاره کې ګاللي له دوی سره هم باید مرستې وشي. او هغه کسان چې په داوطلبانه ډول نه راستنیږي په دې برخه کې موږ ته تفاهم لیک لاسلیک کوو چې په هغه تفاهم لیک کې ټول مرستې غوښتنې هم زموږ غوښتنې شامل دي، هم د کوربه هیوادونو دا ټول مسایل په تفاهم لیکونو کې شته.
ډیره مننه میاخیل صاحب، ژوندی اوسئ.
سلامت شئ.
موسم لیارا لیونی گلیتا گلاب یا بلور کو بس پر لیکلی تراشا چھ گلاب یا بلور کو بس پر لی ونی موسم لے ونی گلی تراشا لے ونی موسم لارا لے ونی گلی تراشا
دا خبرونه په پای کې د مهمو خبرونو غټ کې ځل بیا ووري د سې شنبه پرز د امریکا د انډیانا په ایالت کې د متحده ایالاتو د جمهوریت ریاست په مقدماتي انتخاباتو کې د جمهور غوښتونکو د ګون مخکښ کاندید امریکایي میلیاردر ډانلډ ټرمپ بلې وګاټو لکه چې اټکل کې دا ټرمپ په نږدې سنه سیال سناتور ټیټ کوستا دوه چند رایو سره ماتې ورکړې ده ټیټ کوز د خپلې ماتې نه څو شېبې مخکې د مطبوعاتي کانفرنس په ترڅ کې اعلان وکړ چې خپله انتخاباتي مبارزه ځنډوي مګر هغه د ډانلډ ټرمپ سره خپل ملاتړ اعلان نه کړ د انډیانا د ایالت مقدماتي انتخاباتو ګټل د دواړو ګوندونو د کاندیدانو لپاره مهم وو پاکستان ویلي دي چې د افغانستان د حکومت په غوښتنه به په خپله خاوره کې د طالبانو د مشرانو او قمندانانو په ضد پوځي اقدام ونه کړي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د سه شنبې په ورځ یوه پریکړه منظور کړې ده او د سوریې په جنګ کې د شاملو خواوو غوښتلې دي چې د هغه هیواد په جنګ ځپلو کارونو کې په روغتیایي کارکوونکو او ډاکترانو او روغتونونو باندې له حملو نه ډډه وکړي د روسیې د خارجه چارو وزیر سرګی لاوروف د سه شنبې په ورځ ویل کې دی چې د سوریې د حالت په جنګ ځپلي کار کې د سوریې د رژیم او د مخالفانو ترمنځ اوربند اعلان شي د امریکا د سمندري پوځ ځانګړو قواوو عسکر د سه شنبې په ورځ د عراق په شمال کې د داعش او کوردیزو حکومت ترمنځ د سخت جګړې په دوران کې وژل شوی دی د عراقي شیعه‌ګانو تندرو مشر مقتدی الصدر چې پیروانو د حکومت په ضد احتجاجونه پیل کړي دي ګمان کوي چې اصلي هدف یې دی چې په حکومتي ادارو کې د سیاسي اصلاحاتو راوستو په پلمه په هیواد کې ګډوډي او انتشار رامنځته کړي د سه شنبې په ورځ د مطبوعاتو نړیواله ورځ وه د مطبوعاتو د ازادۍ او بشري حقوقو لپاره امریکایي مؤسسه فریډم هاوس وایي چې 15 کال مخکې ملګرو ملتونو د معلوماتو د بیان ازادي د یو بنیادي بشري حق په توګه قبول کړ اوس هم ډېر ژورنالیستان په ځینو ملکونو کې د سانسورشپ تهدید او د مرګ ګواښ سره مخ دي د ترکیې د پارلمان غړو د دوشنبه په ورځ ناوخته د پارلماني مناقشې په دوران کې یو بل سره په سکان ووهل او اوبه وشیندلې له کوم وخت نه چې تیر کال ایران د نړیوالو قدرتونو سره د خپل اټومي پروګرام موافقه لاسلیک کړه لویدیځو ملکونو ځینې اقتصادي بندیزونه لرې کړل او خارجي سوداګرانو ایران ته مخه کړې ده او تر اوسه ورسره د میلیاردونو ډالرو په ارزښت تجارتي موافقه لاسلیک کړې ده امکان لري چې زر به ترکان وکولی شي اروپا ته بې له ویزې سفرونه وکړي په دې اړه توافق د هغې موافقې یوه برخه ده چې اروپا اتحاد د ترکیې له حکومت سره اروپا ته د منځني ختیځ او ځینو نورو ملکونو نه د مهاجر د غیر قانوني بهیر د مخنیوي په منظور لاسلیک کړې وه
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو د خبرونې په پای کې تاسو پام کړئ د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات ته په کابل کې به نن اسمان ځای ځای اوریځ وي د تودوخې لوړه درجه شل ټیټه یوولس په کندهار کې د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټه شپاړس اسمان ځای ځای اوریځ په هرات کې به نن اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 10 په جلال آباد کې به نن اسمان ځای ځای اوریځ وي د تودوخې لوړه درجه 28 په غزنی کې به نن باران وسی د تودوخې لوړه درجه 14 په کندوز کې به نن اسمان ځای ځای اوریځ وي د تودوخې لوړه درجه 28 په خوست کې به هم نن باران وسی د تودوخې لوړه درجه 23 په مزار شریف کې به نن اسمان ځای ځای اوریځ وي د تودوخې لوړه درجه 29.3 په هلمند کې به نن اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 24.3 او په فراه کې به هم نن اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 24.3 درنو اوریدونکو په همدې سره زموږ سهارنۍ پښتو نیم ساعت خبرونه پای ته رسیږي هیر مونږ سي چې نیم ساعت وروسته بیا هم موږ تاسو په خدمت کې یو اوس د دغه خبرونې محترم همکاران حاضر دي دوی به خپل خبرونه تاسو ته د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه تازه معلومات درکړي تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ